ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونی دی چې وای درهګرو ته پټن ځایونه په افغانستان کې ورکول کیږي، خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ناسمه بللې ده. دا د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې خبرونه. رومبه د مشال د خبرونو سر ټکی د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه نننی بیان ناسم بللی چې پکې ویل شوی وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي. د بلوچستان د هرنئی او زیارت سیمو د عوامي اتحاد د جولای پر 18 د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت پیلول اعلان کړی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې نن د جولای پر 15 پر سرحدي سیمو بمباري کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هغه نننی بیان ناسم بللی چې پکې ویل شوی وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن د جولای پر 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې تړون پاسداري کوي. نوموړي لیکلي هیواد یې د 500 تر 600 لکو پورې افغانانو ته د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې پناه ورکړي، خو د دې باوجود افغانستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه صورتحال نور نشي چلېدی. خو ذبیح الله مجاهد لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې افغان طالبان د جنګونو د زیانونو نه خبر دي او نه غواړي چې بل چا ته دغه زیانونه ورسوي. د هغه په خبره د خواجه آصف خبرې ناسمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 12 شپې مهال په ژوب کې پر چاوڼۍ د وسلوالو په برید او وروستو پنخته کې 9 سرتیري وژل شوي ول. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو چې پنخته کې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې وه. د بلوچستان د هرنای او زیارت سیمو د عوامي اتحاد لخوا د نامنۍ خلاف یو غونډه شوې ده چې پکې په هرنای زیارت او ژوب شیرانۍ سیمو کې د نامنۍ د وروستو پیښو خلاف د جولای پر 18 د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو فیصله شوې ده. د هرنای عوامي اتحاد چې پکې سیاسي ګوندونه، ځایي مشران او تاجران شامل دي، پرون د جولای پر 14 د کوټې ښار په پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي جنرال سکتر عبدالرحیم زیارتوال په مشره یو غونډه کړې چې پکې د سیمې د سیاسي ګوندونو غړو او ځایي مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر وخت د عوامي اتحاد مشر احمد جان له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت ویلي دوی د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره یو نوی ټلویزیون چینل پیل کړی چې مقصد یې د دغه صوبې ولس ته هم د دوی په ژبه کې معلومات ورکول دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره د تفریحي پروګرامونو، خبرونو او د معلوماتو لپاره د پی ټی وی نېشنل پېښور په نوم نوی ټلویزیون چینل خپل پروګرامونه پیلوي. مریم اورنګزیب لیکلي دغه چینل به 40 پروګرامونه لري چې کې به پښتو ژبه کې ډرامې، موسیقي او د تازه حالاتو په اړه خپرونه وي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د پیسو نړیوال صندوق له مشرې کرسټینا جورجی یو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد به هغه ادارې سره پر تړون پوره عمل کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې وزیر اعظم شاباز شریف تېره ورځ د آی ایم ایف له مشرې سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د دوی موجوده حکومت به دغه تړون ته اهمیت ورکوي او ژمنه یې کړې چې را روان نگران حکومت به هم پر دغه تړون پوره عمل کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوې او ډېری یې د یو بل خلاف څو وارې مورچو ته هم ختلي دي. ځایي ولس دا هم وایي تر اوسه پولیسو او انتظامیې د دوی د ځمکو د شخړو حل نه دی راوستلی. د سیمې یو ځایي مشر ملک لیاقت خان مشال لیلو ته وایي که حکومت دغه مسلې هوارې نه کړي نو په سیمه کې به د ځمکو پر سر دښمنۍ زیاتې شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د شمال شرقي صوبې ایالت چارواکو نن د جولای پر 15 ویلي چې روس یې پر سرحدي سیمو بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي د دوی عسکر د هیواد جنوب اړخ ته د روسي عسکرو خلاف پرمختګ کړی. تر اوسه له سومي ایالته د مرګ جوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د سیمې ځایي پوځي انتظامیه وایي چې په دغو بریدونو کې ګڼ شمېر رهایشي ودانۍ او زراعتي سامانونو ته تاوانونه رسېدلي دي. پوځي انتظامیه ویلي چې دغه حمله د مختلف قسمه وسلو په مرسته شوې ده چې په درزونونو چاودنې پکې شوې دي. په دغه حمله کې دوه شخصي کورونو او درې رهایشي ودانیو ته زیانونه رسېدلي دي. سومي سیمه د روس سره پوله لري چې زیاتره وخت د روس د حملو ښکار شوې ده. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریده او اوس د خبرونې په لور ورځو او کتر پای راتره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه څرګندونې ناسمې بللي چې پکې ویل شوي وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې او شخړې دومره زیاتې شوي چې هر قبیله دښمنۍ ته نږدې شوې.
زمزکه چې کومه ده کومه په مانځ کې مې تنازې دي هغه وس وشخینه ته لوړلې هغه وکبیله ته وس لوړلې تحصیل د تخیل تحصیل میرانشاه تحصیل سپینوا مختلف کومه او د کبیله په مانځ د زمزکه چې کومه تنازې دي هغه ډېر زرنی ولای دی.
د هرنئی او زیارت عوامي اتحاد فیصله کړي چې د جولای پر 18 بعد بلوچستان اسمبلی مخې ته د نامنه خلاف پرلت وهي.
ولس ټول په تقریب کې دی، د ولس بې عزتي روانه ده، د ولس پر کاروبار باندې حمله ده، د ولس پر تعلیم باندې حمله ده، ځکه یې کوم سوي دي.
موسمی حالات بدل شوی او هغه سیمې چې په خوا به په ګرمۍ کې هم یخې وې لکه د جنوبی وزیرستان سیمې خود به اوس بجلی د نشټوالي د وجې نه سره ټکی او وایي ګرمۍ ډېره زیاته شوې.
کای راز رئیس سولر اوغش چاوالای شکنا بار بار وان شکنا نو د میډر درکانی ګورم پر بجلیشتا بار د بدر د دغه علاقې بجلی هنشت.
یو شمیر نور اقتصادي سیاسي او سماجی راپورونه د دې خبرونه برخه دي. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه د مونږ په شارټ ویو او میډیو ویو تر څنګ زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدل شي. او د دې تر څنګ تاسو په ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر مونږ سره ملګری شي او د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه به لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبرېږئ. د خبرونه د سر خبر ته ستاسو پام راګرځوم. ورزو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي او د هغه ځایا د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان کم لوړ پوړي چارواکي دا خبره کړي. د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ سرلخکر همدارنګ بیانونه ورکړي، خو د افغانستان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ناسمې بللې دي. په دې اړه تفصیل د طاهر خان ناورو.
دفاع وزیر خواجه آصف هم نن په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده چې افغانستان د دوه ټکو د همسایا او د یو ورور هیواد په توګه باندې خپل حق نه ادا کوي چې او د دوهی معاهدې ته هم د اشاره کړل چې هغه عملي کوي نه، یو ته احترام نه لري ځکه پاکستان مشر د فوج مشر هم ویلي او د ده په بیان کې هم دا دي چې په دوهی معاهده کې هم د طالبانو لخوا دا وعده شوې وه چې دوی به افغانستان خور د برخلاف نه استعمالي. او دا بیانونه په بلوچستان په جوب کې چې کله د فوج یو مرکز باندې د جولای په 12 باندې حمله شوی و مزاداغه په تناظر کې راغلی دی. بیا خواجه آصف په دا خبره هم کړه چې پاکستان 500 لکه د ویل چې افغان مهاجرینو ته پناه ورکړي و دلته جون کړي دی، خو هغه چې دغه پاکستان د دې قربتوب لکه دغه باوجود هم د سیو عمل د پټکو باندې افغانستان کوي چې هغه د پاکستان
د خان د دین مخک څنګه تاسو اشاره وکړه د پاکستان د فوج سره لخرم دغه سی بیان ورکړی د دین مخک هم پاکستانی چارواکو پوزي او امنیتی او حکومتي چارواکو دا رنګ بیان بازی کړی د افغانستان لخوا د غی تردید شوې ده د وسلوالو طالبانو لخوا هم د دې تردید شوې ده نو آیا دا صرف بیان بازی ده او کنه د دې هوادونو په منس کې کوم رسمي رابطه هم شوې ده
رسمي رابطه خو نه شوې تر اوسه په معلومات نه ترلاسه کړي لیکن بیانونه بالکل یعنی هغه عوامي سطح باندې راغلي دي د فوج مشر د دفاع وزیر بیانونه معنا هم دغه دا یو بلواسطه لکه یو رابطه هم د یو خپل پیغام هغه د طالبان حکومت ته ورکړی شوی دی د طالبان حکومت خو بیا ما خپل لکه شی بولان دي رسول الله مجاهد څخه پوښتنه کړې و هغه په اواز کې راولېګل چې د دې خبرې سمې نه دي د پاکستان د فوج د مشر خبره دغه پټکو سم نه ده او هغه خپل دغه خبره وکړي چې اجازه نه ورکی بل چاته خو بهرحال د ښکاری چې د طالبانو د حکومت دغه بیانونه باندې پاکستان ډاډمن او قانې نه ښکاری هم ځکه دغه بیانونه راغلي دي او چونکه دا جو به حمله لوی حمله وا او ډیره منظم حمله شوې ده او ډیر وخت پکې تا جګړه روانه و
د تبادله خبر او کجیر افغان طالبانو یا د افغان طالبانو د حکومت څخه ویان دی زبی الله مجاهد هغه د خواجه آصف دغه بیان رد کړی دی او د ناسمبل لري مشالې دی او ته ویلی دینن
اومدا سدا आवाज بم تاسو بیا خپل اوریدونکو سره شریک کړئ د زبی الله مجاهد چې هغه په دغه اړه باندې څه ویلی دی خو بالکل هغه دغه بیانونه مسترد کړی دی او داغه پټکو دا بیانونه سم نه دي
طاهر خان د دې ترڅنګ یو بل موضوع دا چې اومدي موجوده حالات سره تړاو لرونکي ښکاری هغه دا چې د پاکستان د مذهبي ګوندونو او د دې ترڅنګ د پاکستان د اسلامي نړیاتي کونسل د مشر په مشرۍ کې یو وفد مهال د چین په دوره دی او دغه تلکي مذهبي مشرانو سره چې پکې د حقانی مدرسې یو مسول سید یوسف شاه مشتا نو سګنی تاسو چې ردا اوم هغه تسلسل دی چې چین د ایران او د سعودي عرب ترمنځ کوم جوړجاړي وکا دا سیمه کې هم خپل کردار لوبي
چې کوم وخت لري دی چین ته دا وخت نن ملاقاتونه کړی دی او بیا دا دغه پلاوی کې یو غدون کوون کی بیا معلومات کوم شریک کړی دی ناغم دغه چې په دغه د چین چې کوم چارواکو سره د دین نن غونډه شوې دی نو دغه بنیادی مقصد دی ورته مذهبي سفارتکاری وي د چین او د پاکستان ترمنځ
اړین کو تاسو مشال لريو ته وګورئ یا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي څنګه چې د پاکستان د خارجه چارو چې کوم د دفاعي چارو چې کوم وزیر دی وفاقي خواجه آصف دغه خبره کړې ده خو د دې ترڅنګ د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه خبره ناسمه بللې ده او لږ شی به مخکې مشال لريو ته دا پیغام را لېږلې
د خپل خاور د استعمال اجازه هیڅ نه ورکو په هر ډول د دې فعالیتونو مخه نیسو د دې ګرځګزار مخه نیسو او د باندې اسلامي امارت ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاور څوک پر استفاده ونه کړي
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستان د پوځ لوی درستیل په تازه مواردو کې تور لګولای چې په افغانستان کې حضور د ټي ټي پی حضور تحریک طالبانستان یا لری او د موضوع پاکستان اندېښمن کړي تر دې مخکې هم ځینې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی وو سالم احمد صالح پر راپور لري
د پاکستان پوځ وایي دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي د پاکستان د پوځ د اماریکو دفتر اس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو تیر چا شنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او ورسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو د پاکستان پوځ هغه مهال ویلی وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پرې نشدي او د 2000 شلم زیږدیس کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي خبر پانه کی په پاکستان کی په ترهګری کی د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینای بل مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاونی په څیر حمله د زغملو نه دي او پر وړاندې به مصرح خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2000 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی، دغه راپور زموږ همکار صادق رښتینی برابر کړی و. تاسو مشال لیډیو ته غوږی یو وړې د مینا پس راځو.
د مشال لیډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی، په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو ترمنځ زمزکې په سر لانجې پیدا شوې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په مختلفو تحصیلونو کې قبیلې د یو بل پر ضد څو وارې مورچو ته ختلې دي. دوی اندېښنه لري چې که حالات داسې وي نو کور په کور به دښمنۍ پیدا شي او د سیمې د خلکو امنیت ته به خطر ورپیښ شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوې او ډیری له یو بل په ضد څو ځله مورچو ته ختلي او دغه لانجې اوس نورې هم سوا شوې دي. زیاتوي چې انتظامیه، پولیس او امنیتي ځواکونو د یوې شخړې حل تر اوسه نه دی ایستلې او خطر دی چې ډیری قبیلې له یو بل په ضد وجنګیږي چې را روان نسل یې د یو بل دښمن جوړیږي. ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې حالات کړکېچن شوي، ډیری قبیلې یو بل سره په جنجال دي. کہا حکومت یہ حل نکڑی نو کور کور تا دشمنی جڑی جی.
شمالی وزیرستان کے موجودہ کی محالاتی آگا ڈیر تفشیشناک اور افسوسناک تھی. مختہ چکی محالات وی داغنہ وی ڈیر بعد حالاتی دمزکے چکی میں دے حکومت و مان چکی میں تنازی دی آگا ویس و شخینہ تا لڑلے آگا و قبیلی تا ویس لڑلے تحصیل تا تخیل تحصیل میران شاہ تحصیل سپینوام مختلف قومے و دے قبیلی پا مان چکی دمزکے چکی میں تنازی دی آگے ڈیر زیرنی والای دائی و دشی منی افسوس کی چہ دادی کاشے انزمام و غشوائی دائی دو اگر باوجود نمی چھ تمرا سیول انتظامیہ دو آگا پا دشی مکمل لکا مشویہ دو میش دا درخواست کی
شمالی وزیرستان کے دوڑان دینا دا ڈیرو قبیلو لکائی دگ بورا خیل خدی مچی خیل مچی خیل مبارک شاہی متخوزی دتا خیل ای پی مدی خیل او نورو ترمنز دزم کش خڑے روانی دی او سو سو زلا دا یو بل پزید غرونو تا خطلی. دا زائی خلکو پوینا اس نوے دا هر تاسیل پستا نیزده دا هر قبیلے دا یو بل سر دزم کے لانجی روانے شوے. نمیر علی اوسیدون کے سیاسی و سماجی فعال عدل دا وڑوائی چه حکومت انتظامیہ و دلیا کردار و نلو باوی او دا غشخڑو حل تلاش نکڑی نو دا تر حگر نزیاد تاوان دزمکو پر سرشخڑو نا وزیرستان تا ور پی خده.
نن یا مدخوزای و مدخیل و مرچش سر نوستی ببرسار و نغر کلی مچی خیل خدی و ای پیو مدی خیل دا طول وزیرستان هارا کبیلا تقریبا دبلی کبیلا سر پر مرچش نوستدو و ای باوجود چطول تا دامرا سیول انتظامیہ دو سیکورٹی ادارے دی دا دیرا دا افسوس خبر دو پچھار دو تیدی پر ایوہ کمیٹی جوڑا شیچے پاگر شے زیلی انتظامیہ آوی فاوجی آئی پشے پرلیمانی کا سونی آوی پشے تیدی دیر مسئلے یو حال رو بسی طولی کبیلی سر اچھنا بھی دیو بل سر زکا چھ وزیرستان آل ری دیدی شکر دیش کر شوا دا نیرا مزید دو وزیرستان دا غا غام و دا دار و دا جنگی نمشی برداشت ہوئی.
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر سلیم ریاض مشال ریڈیو تا وویل چھ دا مختلف و قبیلو ترمن دا شخڑ و نوٹس یا خستے او دا غلطا پولیس نفری ہر طرف تلیگی چې د قبیلو ترمنځ تصادم مخنیوي وکړي. نور د شخړو حل انتظامی مشر مرسیال کمیشنر ګوري چې ورسره په تماس کې دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دې د حل لپاره یې مختلفې جرګې تشکیل کړې، هڅه کړې چې قبیلې له جنجاله وژغوري او د ځمکو د شخړو حل یې تلاش کړي. نوموړي وویل چې چرته ضرورت شي نو قانونی کاروائی بکڑی چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بل ضد اسلحه وکاروي. ځای خلک غوښتنه کړې چې اوس له خیبر پښتونخوا سره شاملې دو په سادلیا پولیس او نور ادارې دغلته غځېدلې، نو باید د دغه شخړو مستقل قانوني حل وګوري، د قبیلو ترمنځ حد بندي وکړي او وزیرستان د نور جنگ او تشدد وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنې پر ضد جرګه کې له حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه شوې چې دلته د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. دوی په وسلوالو ډلو هم غږ کړی چې په پښتون میشته سیمو کې له فعالیتونو ډډه وکړي. په جرګه کې پریکړه شوې چې د جولای پر 18 بعد بلوچستان د اسمبلی ودانۍ مخې ته پرلت کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ارنایی او زیارت د عوامي اتحاد له لوري د جولای په 14 نیټه په پریس کلب کوټه کې یوه غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي جنرال سیکرټر او دریم زیارتوال په مشرتابه کې وسوه، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو، صوبایي او قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په غونډه کې د جون د میاشتې د 16 نیټې د زیارت په مانګي سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د 12 زیاتو لاریانو ته اور اچونی د پیش پکلکه سره غندنه وسوه، په کوم کې په کویلا بار د ارنای څخه د زیارت د لاري لاریانی د پنجاب په لور روان وي. پر دې مهال د عوامي اتحاد مشر احمد جان د پیش وروسته په سیمه کې د رامست سوي وزي په اړه و غونډې ته په تفصیل سره خبر ورکړي او ویل چې په سیمه کې د ترګري او بتخوري پیش زیات سوي دي. پر دې محل د ارنایی او زیارت سره تړاو لرونکو زیاتره قبایلي مشرانو وویل چې د پیش وروسته نه یوازې په سیمه کې د کویلې کاروبار بند شوی دی، بلکې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. په دې ترڅ کې د زیارت سره تړاو لرونکي قبایلي مشر مالک پانیزی زیاته کړه چې یوازې به وسره دي عسکرو ته ګوته نه نیسو، بلکې په کار دی چې د چا له وجې حالات خراب شوي دي هغه هم په ګوته سي. خود پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر عبدالقهار خان ودان بیا زیاته کړه غونډې ته. په خپله وینا کې د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشر نور باچا اول چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی، چې له امله دا ډول پیش رامنځته کېږي.
ولس ټول په تکلیف کې دی، د ولس بې عزتي روانه ده، د ولس پر کاروبار باندې حمله ده، د ولس پر تعلیم باندې حمله ده، ځکه کوم سوي دي د کور سړي سره وتلی حالات خراب دي او خوف او یراسې جوړ کړی دی. دا د ولس د خدمت بهترینه موقع ده چې ټول تنظیمونه دلته لاس سره ورکړو، ورځ وټاکو، ټایم وټاکو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارنایی زیارت، ژوب او شیرانی په ګډون د صوبې د نورو برخو د نامنې په ضد به د جولای په 18 نیټه د بیلابیلو سیاسي ګوندو لخوا د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پر لټ کیږي. بل پلو ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوئلې د را ایستلو کار د تیلو شلو ورځو راهیسې بند دی چې له امله یې په ګڼ شمېر کې د کوئلې کان کیندونکي د بیروزګارۍ سره مخ دي. خو د کوئلې خاوندان او د لاریانو یا ټرکانو مالکان وایي چې تر هغه وخته پورې به دوی د کوئلې کار بیرته نه پیل کوي چې تر څو د حکومت له لورې د کوئلې سره تړلي ټولو خلکو ته تحفظ نه وي ورکول شوی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جون په 16 نیټه د زیارت په مانګي سیمه کې پر یاد ټرکانو یا لاریانو باندې د برید وروسته زمواري بلوچ وسلوالې ډلې بیلې قبله کړې وه. په بعد کې حکومت نه یوازې د یادې پیښې غندنه وکړه بلکې ویل چې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. او خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو څو ورځې له مخه د ارنایي زیارت په ګډون د صوبې د نورو برخو د امنیت په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته ورګی اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د تړون رسټو د پور لومړی قسط 1.40 ارب ډالر ترلاسه کړی دی. له دغې وروسته د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي تمه لري چې پاکستان بل موجوده اقتصادي بحران زر ووزي، خو بلخوا څېړونکي وایي باید پاکستان د اقتصادي مسلو د حل لپاره یو دایمي پلان ولري. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
که څه هم د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د تړون له مخې د پور قسط ترلاسه کړي، حکومت وایي تمه لري چې له دغې سره به د پاکستان اقتصادي مسلې تر یو حد هوارې شي. خو د اقتصادي چارو پوهان دا تړون یو لنډمهاله حل ګڼي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه د جولای په 14 مشال ریډیو ته وایي دغه د پاکستان د اقتصادي مسلو یو عارضي حل دی.
پکور کی پیسې ختم شي نو هغه بیا ډوډۍ ته محتاج شي. یو کس راځي هغه پیسې ورکی او ورته وایي دا والا، او نه میاشت بعد هغه بیا چې ګم دینو محتاج شي. په نه میاشت کې تن نه بجې ګم دینو د ځان له ډوډۍ بندوبست کوي کنه. بیا د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته په نه میاشتو پاکستان چې ګم دینو پاکستان له ګم پکار دي لکه ګډو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې. یو راځي دا بجټ خساره چې ګم دا کمولي، او دوی مدار چې زموږ چې ګم دا بیرونی خساره دا کمولي.
د جولای په 14 د خزانه وزیر اسحاق ډار په خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیوئي پیغام کې ویل چې IMF 1.2 ارب ډالر د سټیټ بینک په اکاؤنٹ کې جمع کړل.
1.2 ارب ډالر سټیټ بینک پاکستان کې اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے.
دا له هغه وروسته چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل. دا پریکړه د جولای په 12 په واشنگټن کې د IMF ته اجرائیه ډلې په غونډه کې شوې ده. یاد سازمان ویلي چې دغه یو نه میاشتنی تړون دی. بلخوا د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې پخوانی مشر صلاحت خان مشال ریډیو ته وایي چې د IMF نه د پور قسط ترلاسه کول به پر عام ولس د ګرانۍ بوج کم نه کړي.
کوم دا ایم ایف دا درې څلور شرطونه چې کوم دي، هغه کې راځي تاسو په بجلی باندې سبسډی ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي. ظاهره خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لیږ لګوي، د ګیس د سیوا شي نو دې سره د هر یو شي څنګه چې کوم دي پرایس یې وخی جو په ملک کې انفلیشن راځي. په دا ټول خبرې ومنل شي او دا اوسه پورې چې دا تعطل پکې راغلی نو دې وجه نه چې څنګه دا کال په پاکستان کې الیکشن ایئر دی او د حکومت دا گرافا شم ډیر څخنه دی. حکومت سره دا خطرو چې را دي سره زموږ تاغه چې کوم دی ایم ایچ ری پاوامو کې هغه نور هم خرابېږي.
دا په داسې حال کې دی چې حکومت د اقتصادي بحران هواري لپاره له ایم ایف پرته له چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو څخه هم پورونه ترلاسه کړي دي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د 16 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس د خبرونو لنډیز. دو افغان طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف هغه نننې بیان ناسم بللې چې پکې ویل شوی وو افغانستان تر هغرو تا پټنځایونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی وو چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې تړون پاسداري کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د 500 نه تر 600 لکو پورې افغانان د تیرو 30 کالو راهیسې په پاکستان کې اوسي، خو د دې باوجود افغانستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه صورتحال نور نشي چلېدای. خو ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې افغان طالبان د جنگونو د زیانونو نه خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. د بلوچستان د هرنایه او زیارت سیمو د عوامي اتحاد لخوا د نامنۍ خلاف یو غونډه شوې ده چې پکې په هرنایه زیارت او ژوب شیرانۍ سیمو کې د نامنۍ د ورستو پیښو خلاف د جولای پر 18 د بلوچستان اسلامي جمهوریت مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو فیصله شوې. د پاکستان حکومت ویلي دوی د خیبر پختونخوا د ولس لپاره یو نوی ټلویزیون چینل پیل کړی چې مقصد یې د دغه صوبی ولس ته هم د دوی په ژبه کې معلومات ورکول دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق آئی ایم ایف لمشرې کرسالینا جورجی وا سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد به هغه ادارې سره په تړون پورا عمل کوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوي او ډېری یې د یو بل خلاف سوارې مورچو ته هم ختلي دي. د اوکراین د شمال شرقي سومي ایالت چارواکو نن د جولای پر 15 ویلي چې روسي په سرحدي سیمو بمباري کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روس د توغندو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. پر سومي ولایت چې د روسي سرحد تصیر مپروت ده، وخت نا وخت د روس لخوا حمله کیږي. په همدې حال کې کیف داوا کړي چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسي ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او 21 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دشمن پر اوکراین 3 هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو 12 حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په اصل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي دا جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک، د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د احتساب قامی داری نیب د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په توشخانی مقدمه کې د جولای په 18 وربللې ده. نیب د نوموړي پر ضد یاد مقدمه له پښتنو ګرویژنو یا انکوایری څخه تحقیقاتو یا انویسټیګیشن ته اړولې ده. بلخوا عمران خان هم څو ورځې وړاندې په خپل یو ټویټ کې تور لګولی چې په توشخانی مقدمه کې حکومت کوشش کوي چې دې له ملکي سیاسته بهر کړي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی ناورو.
قومی احتساب بیورو په خوانه وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې په 18 جولای دغه دفتر ته ورغوښته. د قومی احتساب بیورو لخوا د جاری شوی خبر تر مخې عمران خان د بیورو د راولپنډي دفتر ته په دې خبر ورغوښتل شوی چې ګنې عمران خان چې کله وزیر اعظم د توشخانی نه ځینې تحفې خرڅې کړي او د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال کړی. هم په دغه مقدمه کې عمران خان تیر کال په اکتوبر میاشت کې د انتخاباتي کمیشن لخوا د میاوالۍ په یوه څوکۍ د اسمبلی د غړیتوب نه حل شوی هم و. ولې احتساب بیورو او نور اړوند ادارو ته ویلي وو د عمران خان ضد باید فوجداري مقدمه جوړه کړي. دا چې که عمران خان نه حل کیږي او د انتخاباتو نه بهر کیږي نو آیا دې سره به ملکي سیاست ته ګټه ورسي او که تاوان؟ مشال ریډیو همدغه پوښتنه د کراچی د پوهنتون د صحافت څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړی. دی مقدمه کې او د جنا هاوس والا مقدمه داسې ده چې نیغ په نیغه د ناهلې معامله مخ په وړاندې بوتلی شي، خو ګوره چې سیاسي نظریه یو ورجوړه شي او لږ یا ډېر عوامې حمایت کوي نو هغه د داسې عملیاتو سره بیا نه ختمیږي. داسې تجربې د تیرو شپېتو کلونو نه کیږي. نو خو ذوالفقار لی بټو ختم شو، نه نواز شریف، نه بېنظیر بټو او نه به عمران خان داسې ختم کړی شي. د داسې بندیزونو سره سیاسي نظام کمزوری کیږي. عمران خان هم د جولای په نامه د ټویټر د لارې د توشخانی په مقدمه باندې خبرې کړي. اخیره کې لیکلي دغه ټول واقعیت د ضد د تعصب او یو اړخیزه عملیات واضحه لړۍ ده چې هدف یې همدا دی چې د معنا عمران خان دګنی ناهله وګرځي او د ملکي سیاست نه بهر وساتل شي. ډاکټر توصیف احمد خان په خپلو خبرو کې د جنا هاوس یادونه وکړه. جنا هاوس یا د لاهور کور کمانډر دفتر او دغه دفتر د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف ته پلویانو لخوا د احتجاج په دوران برید شوی او دغه برید کې د دفتر ودانی ته زیانونه اړول شوی چې د هغې بریدونو یوه مقدمه په عمران خان هم درج شوی. دا چې تیر وختونو کې واکمن حکومت اتحاد به دا خبره کوله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دوی د سیاسي انتقام د لاندې راوستلې او مقدمه ورباندې جوړې کړې دي، ځینې مشران په جیلونو کې هم اچولي، نو موجوده وخت کې عمران خان هم دغه تورونه لګوي. نو بیا پوښتنه دا ده چې آیا عوام هم د سیاستدانانو خپل منځي اختلاف توجه د یو بل نه نفرت او یا کرکه ساتي او دغه په ټولنه باندې بیا څومره بد اغیز وغورځوي؟ مشاهد ریډیو هم دغه پوښتنه د مشرق ورځپاڼې پیښور خبریال فهیم خان نه کړي.
خو موږ وګورو نو دې عرصه کې بیا زموږ چې کوم اولس دی دغه دغه سیستم نه هړو بالکل موړ شي. ادا غنی چې سیستم جوړ شوی هم دې لپاره دی چې خپل سیاسي مخالف خلاف ته روانه کوا او چې ته کله اقتدار کې راشي نو ځان خلاف ټول کیسونه ختم کا او همدغه وجه ده چې زموږ ټرن آؤٹ همیشه کمیږي نو هغوی بیا ووټ نه کوي.
د احتساب بیورو د خبر تر مخې د عمران خان زدي د توشخانی مقدمه د انکوایری نه انویسټیګیشن ته اړولې. نو همدغه پوښتنه چې انکوایری او انویسټیګیشن دواړو ته تحقیقات او یا پلټنې ول شي خو فرق پکې څه دی؟ په جواب کې د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل انکوایری کې دا کتل شي چې آیا په یو چا قانوني مقدمه جوړیږي او کنه او دا آیا جرم کړی هم دی او کنه. خو چې کله بیا مقدمه جوړیږي نو بیا انویسټیګیشن ته واوړي چې په هغه کې گواهان د جرم نویت، آیا کم رقم جرم شوی، کله شوی، څنګه شوی، خلک ته څنګه متاثر شوی او داسې نور هم بیا پکې دغه معلومیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په وراثت او جایداد کې د زنانو حقوقونو باوري کول او دوی ته د اسانتیا او پیدا کولو لپاره به امریکایي مرستندوی اداره یو ایس ای آی ډی خیبر پختونخوا کې د محتسب ادارې چارواکو ته تربیت ورکوي. د لړکی د جولای پر 14مه د صوبایي محتسب محکمې او یو ایس ایډ ترمنځ یاداش هم لاسلیک شوی. په دې اړه تفصیل شبیر جان لورو.
دا جولای په 14مه پیښور کې شوې دستور کې د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا صوبایي محتسب ترمنځ تړون لاسلیک شو چې تر مخه به محتسب ادارې چارواکي په دې تربیه کولی شي چې سرنګ د صوبې زنانه د جایداد او وراثت قانون کې د خپل حقونو نه خبر کړي او بیا هغه زنانه چې دوی ته خپل شکایتونه راوړي دوی به سرنګ په خړول مرسته کوي. دستوری ورستو پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په دې مقول باید زنانو ته په وراثت کې خپل حقونه ورکړل شي.
MOU with the Ombudsman's office which will try to help them enforce the ensure property rights for women.
دا محتسب دفتر سره مو تړون لاسلیک کړو چې مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د زنانو په وراثت او جایداد کې حقونه خوندي کول دي او 2019 کې چې کوم مهم قانون په دې اړه صوبه کې جوړ شوی دی نو دې منسوبې مقصد د هغې عملي کول دي او دا زنانو لپاره ډیره مهمه ده چې په جایداد کې خپل حقونه ترلاسه کړي چې خپل کورنۍ او بچي هم پالي او خیبر پښتونخوا په معاشي پرمختګ او سوکاله کې هم خپل برخه واچوي. دین اولاند هم امریکا په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ ډیجیټلایزیشن او رجسٹریشن عمل پیل کړی خو بیا د زنانو د حقونو فعالان وایي چې دغه رجسٹریشن عمل خو پیل شوی دی خو په پښتونخوا کې او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې نارینه کله هم زنانو ته په جایداد او وراثت کې حقونه نه ورکوي نو که دغه رجسٹریشن عمل کې د قبایلی ضلعو زنانه شامل نه کړی شوي نو دوی حالات په چوړاند نه ډیر ښه نه دي نور به هم خراب شي.
مسله خو دا ده چې خود ته د وراثت حق نه ملایي زیات لږ پیچیده مسله چې دا هغه دا زمونږ دا نوې ډیسټریکټ ورشوي چې دی دوی کې ډېره مسله ده اوس فاټکې دا د لینډ ریفارمز هلته کار کیږي او زمونږ هغه رسم رواج داسې دي چې لینډ والا ځي او هلته جرګه روغ غواړي ټول سړي راشي هغه رجسٹریشن وکړي ښځې پاتې شي دی نه نو دې ټایم زه دا ګورم چې دا ټول نه لویه مسله دغه دا چې دا لینډ سیټلمنټ کیږي او دې کې کو د ښځو نامې نه راځي نو دا ٹرائبل ایریا کی چکم سزی دی دا غی او ډیر غټ تعداد بچی هغه بده وراثت جائیداد له محرومه پاتې شي نو دا غی حالات خو بده نه زیات خراب دي.
خیبر پختونخوا کې محتسب ادارې یو چارواکي شبانه ګل وای چې دې تل په خپل وراثت کې هم برخه نه درلاسه شوی او وای چې کومه زنانه حقوق واړي نه یو شمیر کورنۍ شخړې راپورته شي
جائیداد حصہ او دغه نو دا د هر چا د یو لور خور د خزي د مور د حق وی چې غی ته ملو شي خو زمونږ معاشره دا سیده چې غی کې زمون خلک ډیر ظلم هات پورې تلی دی او غی خپل لور خور ته او خپل مور والا ته جائیداد کې حصہ نه ورکړي بلکې پاغي باندې قتل غارت ټایپ شروع شي بلکې مړی وندی بر سره پاتې شي هر څه او کسوک دا تقاضاو کی چې ماته دي جائیداد کی حصہ ملو شي مونږ خپل کورونه کې خپل ځان ته زمونږ ملافل ال پیندینګ پراته دي.
خود صوبایي محتسب ادارې مشر رخشنداناز په دې حق لا مشال لیډو ته ویل چې یو شمېر شکایتونه دوی ته راغلي دي چې زنانو ته په جائیداد کې خپل حقونه نو ورکړل کیږي خود دوی به حسوي چې ټول صوبه کې او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا وروسته پاتې او قبایلی ضلعو کې په وراثت او جائیداد کې زنانو ته خپل حقونه د 2019 قانون یا وومن پراپرټي رائټس اکټ سره سم ورکړل شي او په دې اړه دوی د غلری پرتو سیمو کې د کلی کچهری تابع هم کړی دا. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تاندې هلی
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بر جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګې د بجلی لوشډنګ خلاف نن پټانګ کې غونډه کړې. دوی وایي په سیمه کې د ورځې تر شلو ساعتونو پورې بجلی نه وي. دوی وایي ګوملدام ډیم د جنوبی وزیرستان پر خوره جوړ دی، خو د دې باوجود د دوی خلک له بجلی بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د بجلی لوشډنګ مسله دې زر تر زره ختمه کړي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد مشرونه نن د جمعې په ورځ پټانګ شه په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بجلی ناراو لوډ شیډنګ ختمول غوښتنه کړې ده. د مسجد جرګې و مشر ملک نور خان په دغه باراک شه مشال ریډیو ته وویل،
نو د ګمل ډیم چې کله مشرف راغلی و دغه ځی مسجد وزیر په لایا ور کړای و، په دغه شه مشرف ډیر کله کې وعده کړی و چې د توسي بجلی مفتی او پدښه د توسه پارټي هوی، نو ویس پدغی شي باندې د دمشقي د علاقې چې دی د ډېر کار مې دي سپینکای را رایش سولر او غش چا مالای شه کنه بار بار وان شه کنه، نو د میډ د کانی ګورم پورې بجلی شتا بار د بدر د دغه علاقې بجلی هم نشتا دی. پدغ باندې مخته مشون ور سره مل افشه بي بي او دغه نه نو وی چې میډ خبره کړی ته، نو ویسه بوت پورې مې نه ټایم خوښه دي چې ان شاء الله تر بوت پورې مې شتي کی چې نه وی ماسی دی ورته او چې یاره میډ خدا جنې ست نشي مطلب ولې وینا کنه خو چوند لاین سیل لري کی کنه د ډیم لاین هل لري کی دا نور هل لري کی، نو پدغ باندې خبره سره وشول.
په جرګاک شه شریک د کوټکۍ سیمه یو مشر رحمت شاه مسجد خبره هم وروي،
حکومت دم درخواست مٹے تو رینا لڑے گا یا میشتا دے بجلی ذاتی ضرورت نستا.
مشال ریڈیو چید مسجد جرگ وشتنا د سویلی وزیرستان پر ضلع اڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش و غوی پر زعوب کشی و ویل
سر مخکې مو خبره شوې وه، نن مې ورسره خبره وشوه اکسیدنت سره مې خبرې وشوې، چونکې هغه چیف ټیسکو کوم دي کنه دا ویلي وو چې موږ ته خو کوم هغه راغلی ده، هغه په درې ګنټې راغلی ده شیډول، خو هغه باوجود هم چې کوم دي د مسودو مشرانو د کوم ریزرویشن دي دا ورته مو هغه کړو، هغه کوشش کوي چې یاره زه ته توره میکزیمم دو خلکو کمپنسیټ کوي شم غوره به کوم دي دو سره کوم.
پټانګ شه د درې مسجد جرګې مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناراول شیډنګ زر ختم نه کړ، بیا و یې د ضلع خلک په احتجاج د ګمل زام ډیم نه نیشنل ګریډ ته تللی د بجلی لاین کټ کولې بنه و مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سوات په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې ځایي سیلګر ادارې د مقامي خلکو او سیلانیانو لپاره د وړیا علاج ورکولو کیمپ لګولی و چې پکې په سلګونو خلکو ته علاج او دوایانې ورکړل شوې. مقامي خلک وایي چې نږدې د علاج او معاینې سهولیات نشته، نو ځکه پر دغه کیمپ لګولو ډېر خوشحاله دي. علاج ورکوونکي ډاکټر وایي چې په سیمه کې د موسمونو بدلون له وجې هم ناروغۍ زیاتې شوي او درملنې ته ضرورت لري. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نور.
د سوات سیلانۍ سیمه ملم جبه چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه پورته سیمه ده او په زرګونو سیلانیان دغې سیمې ته سیل ته ورځي او پکې یو شمېر مقامي خلک هم اوسیږي، ورته ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې سامسن یو ورځنی د مفت علاج ورکولو کیمپ لګولی چې پکې شپږ ډاکټران ماشومانو ښځو مقامي خلکو سره سره سیلانیانو ته هم وړیا علاج او دوایانې ورکوي. د میډیکل کیمپ مشر ډاکټر شمشیر علی وایي چې د مرمجبی مقامی اوسیدونکي د عمومي ناروغۍ سره سره د موسمونو د بدلون له وجې د ناروغۍ سره هم مخ دي.
زمونږ ډاکټر مون سره موجود دي چې د خلکو کې د زړونو د های بلډ پریشر او د شوګر وغیرہ د دې بيماري ډېرې عام دي، په غټو کې بیا د دمې د نزلې زکام کانسی بيماري په وړو کې او په غټو کې ګنش مې تعداد هم سره موجود دي. دلته کې د موسمي د بدلاو د وجې دلته کې د چمړي بيماري ډېر زیات عام عوام کې موجود دي چې داغه ډېر زیات مخنیوي پکار دي او ډېر زیات ذکر دي. چمړي نه مختلف قسم ډېر اساسه بيماري جوړيږي.
د میډیکل کیمپ نه دواینې او علاج ترلاسه کوونکي وایي چې د سیمې خلکو لپاره لوی سهولت دی، ځکه چې سرکاري هسپتال 40 کیلومتره لرې دی. سیمه کې شخصي لوی هسپتال هم نشته. د سیمې خلک زیاتره غریب دي.
محمد ریم د صابونی دا غوګونه مې خراب وو، خبره نه اورم. مخ کې راغلی مې علاج را کړل، لري خپل علاج کړل.
شوکت شي ندې مرم جبیو کې محکم لګې ده، ډاکټرانو راغلو، موږ په محکم علاج راغلو، ډېر خدمتونه ورکړي. او د دې خلک چې غریبان دي ډېر زیات، دا خلک راغلي ډېر زیات، او د وینم خدمتونه ورکړي، ډاکټرانو هم سي ډاکټران دي.
مرم جبې سیل تاسو سره د کورمې ورغلې سیلانه د پنجاب ملتان شپات مصطفی وای چې پنجاب کې ګرمي زیاته ده. مرم جبې کې موسم خده، د پوه ډاکټرانو د وینې فشار او زړه ناروغي په اړه تازه معلومات هم واغستل.
پہلے ہم کلام میں گئے ہیں، پھر تو آپ مالا
اول من کلام تتلیو اس ملم جبی تراغلو دا زیڈر خا او لگے دو سیل مو اوکو دا سیل خا زائد ہے دلتا میڈیکل کیم ہم لگے دلے دے دلتا مو ویڈیا موائنہ اوکرا دا سی راتا لگی چی دا زمون کوروی دا ملتان پر
جیسے ہمارا اپنا گھر ہے یہ ملتان ہے
زائد سیلگرے ادارے ویان وحید اللہ وائی چی ملم جبک کے سرکاری روختون یا بیڑنی حالاتو کی طبی مرستہ ورکول اسانتیاگانی نشتا دوی پا بیڑنی حالاتو کی ہم مقامی خلقو او سیلگرو تا مرستہ ورکوی اس با دوی ہر میاش دا مقامی خلقو لپارا ویڈیا دا علاج ورکولو کیمپ لگوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیوگان اشتا دے کولا شی خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورو کونړونو ته د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلوونکي د کونړ او نورستان ولایت ترمنځ د غزیدلي سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي کله چې ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکزی روغتون ته انتقالوي اکثره یې په لاره کې مړه شي. دا خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د سړک د رغولو چارې دې پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي په تیر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزی روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادی اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ اجي ګل میران وایي
خو ستونزه راولنې زمونږ د سړک دی، بیا زمونږ د هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسیږي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپی درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې گاڑی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ولا ډېر زیات ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودرو هم ولس ته مشکل دی. که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض دې ته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادی کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو د غږ منګه والي صاحب محترم اغي تر سوال دی اغي را سره جمنم کړی دا چې و دا کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیره ته وادر کړی دا چې اغي ته دا غږ رسومه خلاتر اوسه پوری دغه مشکل حل نه دی ولس سخت سنځو سره یقیني چې په دغه کې مخ دی
د ذکر ورد چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبيعي خلا له عمل د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له همغه وخت د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام ور اړولې دي خو د سړک د خرابوالي لامل اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګری په موخه زړه نه خکوي د سیمې اوسیدونکو وایي چې که د نورستان او کنړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ
دوست تاسو قربا مجید بابر یم او دا مشال ریډیو ده په افغانستان کې پاتې کیږو اوړو خوست په خوست کې د طبي علومو درې ورځنی ملي سمپوزیم پرون پای ته ورسید ګډونوالو دا سمپوزیم د هیواد په کچو په علمي او سیړنی د برخه کې یو ښه پرمختګ وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې د دا ډول علمي ناستو سلسله روانه وساتي د سمپوزیم ګډونوالو دا هم وویل چې په افغانستان کې د نورې نړۍ په پرتله څېړنه او تحقیق اسان دی خو شرط دا دی چې د تحقیق په برخه کې علمي او اکاډمیکي مرکزونو ته شرایط برابر شي نور حال د نجیب الله الوخیل لخلی
د خوست په شیخ زاید پانتون کې د طبي علومو درې ورځنی سمپوزیم چې د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسساتو د یو شمېر استادانو په ګډون جوړ شوی و پای ته ورسید ګډونوالو وویل دا ډول علمي سمپوزیمونه د نورو ښېګڼو تر څنګ د جګړه ځپلي افغانستان د بېلابېلو برخو د ځان بسیاینې او پرمختګ لپاره ښې لارې چارې په ګوته کولی شي د چارواکو د معلوماتو له مخې دا علمي او څېړنیز سمپوزیم له کابل پوهنتون وروسته د هیواد په کچه دویم سمپوزیم دی چې په خوست کې جوړیږي او استادانو او څېړونکو پکې اووه اتیا علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کړې د پکتیا پوهنتون استاد خالد حبیب مشال راډیو ته وویل
ګټه یې دا ده چې موږ شیخ زاید پونتون یو نړیوال علمی او څېړنیز ادرس ته وردننه کړه دا ستر خبره ده خوست لپاره هم د خوست تصویر په اقتصادي لحاظ هم د خوست تصویر په فرهنګي لحاظ هم د خوست او د لوی پکتیا تصویر په علمی لحاظ د سیمپوزیم وړاندې کړی شو
د سیمپوزیم ګډونوال استادان وایي دا ډول علمی سیمپوزیمونه کولای شي د افغانستان د هر برخې د ستونزو لپاره حل لارې وړاندې کړي د پکتیا پوهنتون یو بل استاد حبیب رحمان ستارکزی له چارواکو غواړي چې دا ډول علمی راټولېدنو ته زمینی برابرې کړي
زموږ له دولتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په ټولو پوهنتونونو کې یا په مجموع کې په لویو پوهنتونونو کې دغسې سمپوزیمونه جوړ شي قدرونه راټول شي او بالاخره دغه جنګ ځپلي هیواد ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره لارې پیدا کړي چې نن نړۍ موږ د پرمختګونو ته وګورو دا د علم په اساس کړي خو دغه علم یې د تیوري نه راخیستی دی په عمل کې یا عمل ته اړولی دی
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنمل طیب الله زاهد وایي په افغانستان کې د نورې نړۍ په پرتله څېړنه اسانه ده خو شرط دا دی چې دې لپاره لازمې زمینې برابرې شي
په اصل کې په افغانستان کې چې دی دغه ریسرچونه دغه څېړنې ډېرې اسانه دي خو زمینه سازي ډېره مهمه ده چې دې لپاره زمینه سازي شي خلکو دپاره ذهنیت ورکړ شي خلک په دې باندې پوه شي ولې ځینې پیسته دي ستونزمنې څېړنې دي چې هغې کې ضرورت دا دی چې لابراتوارونو ته ضرورت دی چې معیاري لابراتوار وي ټیکنالوژي وي برق وي دي جن موږ افغانستان کې الحمدلله ډېر تکړه خلک لرو بااستعداد خلک لرو د دین ښه څېړنې کولی شي ټول کارونه کولی شي
بلور ته د خوست شیخ زاید پانتون چارواکو یاد سمپوزیم د دوی لپاره یو مهمه لاسته راوړنه و بلله ویویل په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې په یوې علمي ناسته کې اووه اتیا ډېرې مهمې علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کیږي د یاد پوهنتون رئیس شیخ محمد یعقوب نیازی وویل
دا لومړی ځل ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون کې اووه اتیا علمي مقالې او څېړنې وړاندې کیږي اوله فایده ده چې د پوهنتونو دغه محترم استادان په دې سره علمي ترفیع اخلي دویم دا چې په دې سره د دې دغه مقالې علمي جورنال او تحقیقاتو ته وړاندې کیږي په علمی مقاله باندې منل کیږي چې دې باندې ډېر زیات مصارف راتل هغه د حکومت لخوا نه وړاندې شول. او درېیمه غټه پایده یې دا وه چې دوی الحمدلله د مختلفو ولایتونو نه راغله، دمونږ خوست یې ولیدو او ډېر خوشحاله و.
د یادونې وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون چې د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو ادارو څخه ګڼل کیږي یوویشت کاله وړاندې تاسیس شوی او دا مهال د طب، انجینري، اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم، ښوونې روزنې، ویترنري، فارماسي، ادبیات، شرعیات، تاریخ او فلسفه، کمپیوټر ساینس او شپې پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 8000 محصلان پر تحصیل بوختي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.